شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوه ورځې وروسته د طالبانو هغه بندیز ته غبرګون شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې تړلې دي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د نوي بندیز ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل که چېرته دا بندیز په رسمي توګه تایید شي د افغانستان پر روغتیایي سیستم به ناوړه اغېزې وکړي. د یوناما په خبره د دې نوي بندیز په پلي کېدو سره به روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شي. یوناما له طالبانو غوښتي چې پر دغه مسله له سره غور وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د یوه فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې وتړلې. د هرات ولایت د برښنا ریاست وایي له دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې له ترکمنستان سره د برښنا غځېدلې مزې قطع شوې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوې راغلي د کوشک روبات سنگي ولسوالۍ اړوند باندې بغرچر په ووسیمو کې د سړې هوا له کبله د وارداتي برښنا مزې پرې شوې چې د دوو ورځو په تیرېدو سره لا هم نه دي وصل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي له ترکمنستان د برښنا مزو له پرې کېدو سره د هرات ولایت نیمایي اوسیدونکو برښنا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برښنا توافقنامه تمدید کړي. یونسکو په افغانستان، ایران او تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یا یونسکو پرون چهارشنبه په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقي روح او د فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبت شي چې په افغانستان کې د طالبانو په څبند درې کلنه واکمنۍ کې د موسیقي آلو شغول او د موسیقي اوریدل منع شوی دی. د پاکستان پوځ وايي امنیتي ځواکونو یې پرون چهارشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یوه پټنځای حمله وکړه. د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور پر بنسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوی دی. د پاکستان پوځ د وژل شوي او ټپي وسلوالو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه په پاکستان کې میشتو وسلوالو ډلو د پوځ د اعدادا خبرګون نه دی شوتلی. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرحه پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان د غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړی چې له جنایي څېړنو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون ورمشو په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد څېرې لمن سي یوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را په دې خوا د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري او اوس مهال له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. د پارلمان یو غړي کیم سونګ وون وویل دا یو نه بخښونکی جنایت دی. د راپورونو پر بنسټ د جنوبي کوریا د قانون پر بنسټ دغه طرحه له څلور ساعته څخه تر 2 ساعتونو وروسته په پارلمان کې رای ورکولو ته کې شودل کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګون نو سره.
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کېږي.
د افغانستان د کرکټ څو وتلی ستوري پر طالبانو شخ کړي چې د طبي مؤسساتو بند شوی دروازې د دنجونو پر مخ بیرته پرانیسي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې د سر اعظم حکومت سقوط شو او د خبروانې لویه برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوه.
دانه دانه دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می دمات سره دانه را جوړ کړی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلی او د دې تلویزیون وطن کارکونکي نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبریالانو له حقونو یې شکاره سر راړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو له حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلمې کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنۍ لګول شوي بندیزونه دي ژره تر ژره لري دفتر د اخلاص او خبریالان ډېره خوشې کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمی ولی زاده صدر رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د غوید پالیسۍ خلاف او مبتزل خبرونې بللې دي. خو به خبره سرچینو مونږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنوي بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي سو خپلې چارې بیا پیل کړي
فعالیتونه خود از سر بگیره.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو پونم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتون او ګرویګونو وروسته د دې تلویزیون وطن کارکونکو له ځان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خپرولو په تور تړلي وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیر درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. د امر بالمعروف د قانون له مخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینا اکبری چې یو خبریاله ده، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وهي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ د خبرې زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پای ټکی کېږدي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدید توګه محدود شوې او ګڼ شمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18مه په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د روان کال د سپتمبر تر 30مې پورې د خبریالانو په وړاندې د بشري حقونو 3 شپږ سرغړونې ثبت شوې دي، چې په دې کې 2 شپږ د بې بنسټه نیونو، 1 د شکنجې او بد چلن او 15 د فشار او کوخ پیښې شاملې دي. په راپور کې ویل شوي چې خبریالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیشندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوي دي. د کرکټ د ملي ټیم دغه لوبغاړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره خاور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وای د طالبانو هغه پریکړې مایوسه او خوشینی کړي چې د نجونو پر مخې د طبي څانګو ستکړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل فیسبوک باندې لیکلی د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هر برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دغې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساخیل ویلي زه دا ناعادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی او زیاته کړې ده دا خوشینونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستي فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي افغانستان د نارینهو ترڅنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي ګټه یې څکړې نه دي. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې اداوي چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پریکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنون کې واصل ساپای وای
دغه ټویټونه ک نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټول نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټ هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون نوښته په یو بیان کې د طالبانو د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي که چېرته دا پریکړه په رسمي ډول تایید شي د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغیز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. بل بلاو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په بیان کې ویلي د طالبانو د پریکړه چنجونی په طبي څانګو کې لسته کړو راګرځولي په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د امرینې د کچې د لوړېدو سبب شي. له دې مخکې د بشري حقوقو د څار ساسپان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پوخاني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څیرو او ساسمانونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د فرانسې صدر اعظم میشل بارني بنن رسمن استعفا وکړي. د راپورونو لمخې شاغلی بارني به نن سهار 9 بجې خپل استعفا ولسمشر امانوئل مکرون ته وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې رسمن استعفا ته اړ شو چې پرون له پارلمانه د باور رای ترلاسه کولو کې ناکامه شو. د شاغلی بارني د استهزا په غونډه کې 4 شنبې د سخت دریزي کین اړخه او شی اړخه ګوندونو استازي سره یو ځای شوي وو. د میشل بارني د مشرتابه خلاف هغه مهال پښتنې راپورته شوې چې د لرایا چونې پرته د ځانګړي واک لاري بوتي جوړان دکړه. په استحصایه غونډه کې لرای ورکول وروسته د سخت دریزو شی اړخو ملي یون ګوند مارن لپن بارني بوتيجا زهرجنه توصیف کړه او د سخت دریزو کین اړخو مشر جان لوک ملانشون بیا د بارني حکومت رنګېدل حتمی وبلل. د فرانسې لټی اف یو خبری شبکې سره د خبرو پر مهال میرمن لپن سرګند کړه چې لدی پرته بل هیڅ چاره نه و چې شاغله بارني لواک ګوښه شي. لدی سره د جنو په باور د اروپا دوم ستر اقتصادي ځواک له نور اقتصادي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شوه دی. ولسمشر امانوئل ماکرون تقریبا درې میاشتې مخکې بارني د سریازم په توګه ټاکلی و. د فرانسې د جمهور ریاست مسولینو ویلي دي چې نن شپه به په خپل ولسمشر ماکرون د تلویزیون له لارې ولسته وینا وکړي. دا وینا به په سیمه ییز وخت 8 بجې وړاندې شي. دا په څه باندې 2 کلونو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې پارلمان د باور رای له لارې د دولت د سقوط سبب کیږي.
چې مکتب ته تللو هرته دا ورځې به مرته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سم سم بعد مسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي زما داسې ده کې زما په چلو شغل
وزارم اما هیڅ موکل پیدا کېږي. دا ډېر ماته زورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د خبرونه په دې برخه کې باید کرکټ په اړه تاسو معلومات سره شریک کړم. نن په نړیواله کچه څو مهمې لوبې تر سره کیږي. جنوبی افریقا له سریلانکا سره ټیسټ لوب لري. نیوزیلند له انګلند سره ټیسټ لوب لري. البته د جنوبی افریقا او سریلانکا لوبه د سهار په مخده د اروپا په وخت او د انګلند او نیوزیلند لوبه نا وخته د اروپا په وخت د شپې په 11 بجو پیلیش. زیمبابوې له پاکستان سره د 10 اورونو لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین خواته ده. د استرالیا د شزو او د هند د شزو د کرکټ مسابقه هم ده. دا لوبه یو ورسنه ده او د میرمنو د کرکټ لوبه په ترڅ کې د 10 اورونو لوبه د بنگلاديش او د آیرلند د لوبډالو ترمنځ په پام کې ده. او پرون د شزینه لوبغاړو د کرکټ د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنځ مسابقه وه چې په دې لوبه کې جنوبی افریقا 190 منډې وکړې، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته وبخشي دا د 10 اورونو لوبه نه وه، پرون دا یو ورځنۍ لوبه وه. جنوبی افریقا 190 منډې د 8 اورونو په ترڅ کې وکړې او د انګلستان لوبډله په 160 منډو وسوسېدله په 90 ورکې.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په جرمنی کې سشکالی و دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرون کې آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم ګل سحر سره شغیدلای.
په دې کتاب کوم راغلی دي چې خاطرې مې لیکلې او راکښ راغلی ده. ما نن کتاب یو کاغذ قلم بل خاطر لیدلې دي او پاتې شوی دي.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې حتی میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه په کې راوخلم او څه شی پکې ولیکم.
دا منی فنا غزل لرو.
دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می د مات سره دانا راځي کړی.
د خطاطی د هنر پاړه به ووري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غوړي.
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې و. په دې غونډه کې په جرمنی کې مشل لیکوال او شپړن اسد الله ملکزی له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ زکه چې کار خپل غوښتل چې پاچا شي د پاچا مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه دی د سکار سمسې ته والو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غړمبېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمنی کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیی وردک او سجی راډو ته د دې کتابونو په اړه د واتساپ له لارې پر لیشل پیغام کې وویل.
یو یې د حیوانات او نکلونو په نامه دی، د ښاغلی انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړی دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لند نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړی دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیغونډي هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کې سلولې په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې شی لارې له بدو بیلې کړي د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لېبي خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژيدي خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
دا ساجی رادیو مچلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښه صحنې چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغه کې ونده لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالي دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولای شي د خپل ژوند شی او بدی پیښې، مات یا بریاوی او تجربه پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکو وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اخیص به یې زیات وي. کره کتونکو په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی دی په شی خاطرې بدلیدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د ښاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کما نوموي د خاطرو وزیر درسونه په ملکه ده او خاطرې ملکه دي. له دې کال نه د البته اوسه پورې دي خاطرې، خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د دوی جګړې وي.
او بالکل دا د راځم چې د وشت کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډیر برخه یې مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به کنه غواړم تر جاله سو دراته کال پورې دلته کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم چې ورکه سوې ده زیاتره برخه یې غوډي کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښ راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه. دا د شو چې البته دې نه مخکې کوم راځته لو چې وزیر درښتنه کړه کله ولیکم کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات مې لیکلې دي او هیڅ کله دا شنه چې شمې دي ورسته لیکلې. البته باید وخت باید چې له کابل او وطن یې باندې اعتبارال نه باید باندې ولیکلې ډېری کمې دا شنه چې شاید یو هفته باید مې لیکلې. نور مې پامغه ورځ دا ته په سات لیکلې دي. ډېر دا راغلي دي چې مثلا په کتاب کې راغلي دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی. ما نن کتاب کاغذ قلم بلې خواته لیدلی دی او پاتې شوی دی. دغه شمې لیکلی دي چې مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینه ته لاړو یا همدا وکول. بیا وروسته بیا بیرته شروع کړې دي چې څه وسو په دغه پیښه کې.
په خاطرو کې دا غو کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخسته دي.
او دا څه دي چې تقریبا کوم یو دا شته چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي. خپل شاهد ومه د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وتلې ومه یو دمشتي نور په کابل کې هم خپل خپل ستر ګلدلې دي. او جنې راشه دي چې د نورو خلکو روایتونه دي. مثلا کله به دفتر ته لاړو یو بل سره مکسې کولې کنه افکارانو یا د پیښو متزمرین مې لیدلې دي. خبرې مسکه دي خو خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیښې په پلانکینګ منځ کې کیږي په پلانکینګ جګړه کې دا څه راغلي دي. مو
په خاطرو کې زمانه او مکان ډیر مهمه ده ک موکومي خاطرې د نورو په وینا راخستې وي. فکر نه کوي چې د زمانه او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی.
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغشت بکري کنه کله کله نور منظم راستل شوی. مثلا یو تاریخ ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ ته دومره بنجي دي کنه او دغه شی وسو دغه پښو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا چې نور شي روایت کړم دي هغه هم شمه مې لیکلې ده وخت مې لیکلې ده. مثلا پرون شپه په 9 بجې او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امې زمانه مکان په پام کې نیول شوی دي. زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي. ټول په خپل وخت راځل شوی دي چې یو خاطرې وي دا سره یو څه راخلي بیا دې سړي یې یا یو وخت مې یو کده شي مکان مې غلط کی اما کله چې پیغور درخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم په خاطرو کې شریک کړ.
ما کله چې دا خطرې لیکنه ما البته مخ په خپل ځان باندې هیڅ باور نه درلود ژوندې پاتې کېدو هیڅ هیله نه وه نو ما ځان سره دا وویل ما ویل ښه موږ په مرګ دی جنګ کې او دا دغه ورکه به پاتې شوي خو یو څوک به ول ولي چې چاپ شي خوشاله تر شکرې دغه شي څوک